په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې شوردونکو د مشال ریډیو په دې بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون باشا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله دروړو. خبرونه به له عبدالحق کاکړه.
سرټی کې د جنوبي وزیرستان درې مسی جرګې فیصله کړي چې هغه کسان به جرمانه کوي چې د حکومت یا فوج په حکم له علاقې وځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ښوونځیو ته د نجونو د وختلو په ګډون د ټولو وګړو پر حقونو ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین تورن کړی چې هڅه کوي اوکراین له منځه یوسي. او سم د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان درې مسی جرګې فیصله کړې چې هغه کسان به جرمانه کوي چې د حکومت یا فوج په حکم علاقه پرېږدي. دا پریکړه پروند په د شوال په لوړه پنګه کې د جرګې پر مهال سوي. د جرګې یو ګډونوال اډوکیټ شیرپاو مسید نن مشالې ټول چې دوی په خپلو سیمو کې نور فوجي عملیات نه مني.
کوم اسید ورتلې د شاول د سینا خلک فیصله کړی دو چې 15 لک ریپی او 15% جرمناوی چې څوک د فوج کومات په حکم باندې علاقې نه وځي، نو څوک د کورینا وځي او نه د چا پرشن مانی. میر په دغه کورینا شه پر امن اوسېږي د امن زموږتیا ریاست.
په جرګه کې پر حکومت او طالبانو د مذاکراتو کولو ژغ سوی. د جرګې په غبرګون کې د جنوبي وزستان مرستیال کمشنر فرحان خان نن مشال ریټول په سیمه کې وار لمخه امن شدی او هڅه کوي چې نور هم شسی. دا جرګه د قانون ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د روانو خبرو اترو په رڼا کې سوی ده. د وسوال طالبانو حکومت پلاوی ترمنځ په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تیرونی خبری اترې سوي چې په نتیجه کې تحریک طالبان د مئی پر 13 نیټه اعلان کړی وو چې د مئی تر 13 پورې به اوربند وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د مئی پر 15 اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی. نوموړي پرون په پېښور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته خبر اعلان کړ چې د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. هغه وویل چې دوی د انتخاباتو نیټه او د اسمبلیانو ماتېدل غواړي. دا د عمران خان د دې اعلان په خبرګون کې واکمن مسلم لیگ نواز د خپل اطلاعاتي سیکرټري او د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونې وزیر مریم اورنگزیب په حواله په ټوئیټر لیکلي، عمران خان که هر څومره شور جوړ کړي خو د انتخاباتو اعلان به حکومت او د هغو اتحادیان کوي. عمران خان د روان کال اپریل پر 13 د مسلم لیگ نواز او نورو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ سو. نوموړي تور له پوری کړي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه و خو په موجوده حکومت کې شامل ګوندونه دا تور ردوي. په پاکستان کې نن د پولیو وایرس ضد 15 ورځنی مهم پیل سوی. د پولیو ختمولو حکومتي ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي، په مهم کې به په خیبر پښتونخوا کې 2 اویا لکه، په بلوچستان کې 6 لکه، په پنجاب کې 2 کروڑ 19 لکه او په سند کې 9 لکه ماشومان ته د وایرس ضد څاڅکي ورکول کېږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت سوي دي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبر لاینز ښوونځي ته د نجونو د ورتلو په ګډون د ټولو وګړو پر حقونو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پروند پر ټوئیټر لیکلي چې ډیبر لاینز په کندهار کې له یو شمېر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په لیدو کې د افغانانو په روان حالات خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد ستانکزي د پروند په کابل کې په یو غونډه کې ویلي چې له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل سوی او باید د حق یې ورکړل سي. پر افغانستان د طالبانو له حکمنې دوروسه پر ښځو یو شمېر محدودیتونه لګېدلي چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ دي. په دې محدودیتونو کې له 6 ټولګي پروته د نجونو پورته د نجونو د ښوونځیو بندیز هم شامل دی. اورسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین تورن کړی چې هڅه کوي اوکراین لمنځه یوسي. نوموړي زیاته کړه چې پوتین باید هرومرو پر اوکراین د کړي یرغل اوږدمهاله قیمت ادا کړي. په ټوکې کې نن بایډن خبري غونډې ته ول د روسیې له لوري پر اولسي زیربنا لکه ښوونځیو، تیټرونو، روغتونونو او میزمونو یرغل د پوتین اصل اراده شي چې کله هغه د فروری پر 24 نیټه یرغل پیل کړ. نوموړي زیاته کړه باور دی چې پوتین هڅه کوي د اوکراین شناخت لمنځه یوسي. خو د په خبره هغه یې اشغالولای سي خو هڅه کوي چې شناختي هغه وبخشي خو هغه وویل چې اشغاله ولای نسی خو هڅه کوي چې شناختي ورختنګړي تر ارغل مخه چې پوتین یې ځنګړي پوځي عملیات بولی د روسي ولسمشر ډیر پښکاره لدی خبرې انکار کړی یو چې ګواکې یوکرين کله هم رښتونی ریاست پاتې سوی د دې پوینا د هواد د روس د تاریخ کلچر او روحانیتو نه بیلودونکو برخه ده خو ولسمشر بایدن ویلی چې پوتین باید د دې ش ډیر قیمت ادا کړی چې دا خبره یقیني سي چې نور هیوادونه دې ته ورته جارحانه اقدام ونه کړای سي د نوموړي اشاره د چین او تایوان تاو تریخوالی ته وه د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل اوس په راځوردونکو رپورټونو ته د مه پر دویشتما یعنی پرون د جنوبی وزیرستان په شوال وړه سیمه کې د درې مسجد مشرانو په جرګه کې د پاکستان حکومت غوښتنه وشوه چې په دې سیمه کې د امن پر ځای کولو خپلې ژمنې پوره کړي خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د سیمې امنیت تر پخوا ډیر ښه شوی او دا چې پوځ او انتظامیه په ګډه د سیمې د پایدار امن لپاره کار کوي د اشتیاق مسید پر رپورټ کې تفصیل ورو
تیرا ورځ په 22 مئی د سویلی وزیرستان شاول وړه سیمه کې د درې مسجد مشرونو جرګا کړی دو په دا جرګا کې د پاکستان حکومت نه سو غشتنه وشوې د دغه جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد په داغه براکشه مشال ریډیو ته وویل
الله کثرنګ غون ته پاتا د تریکه طالبان او د حکومت پاکستان مذاکرات لګیا دي هغه په حواله باندې په جنوبی وزیرستان تحصیل سوال چې دا غون افغانستان باندې سره نږدې سیمه دو پابند ټول مسجد کوم لوی جرګا وسوا چې په داسې په ټوله متفقه دا مطالبه وکړه حکومت نه وغوښتل چې لږ امن غوړي او امن زموږتیا د ریاست تو او امیر مطالبه دا دو چې تحریک طالبان او د حکومت پاکستان ترمیان مذاکرات وشي موږ د خپل وطن د مسجد کوم په خوره باندې نه د فوج وینیت اول غوړي نه د طالبانو وینیت اول غوړي او نه د خپل عوام وینیت اول غوړي چې موږ کوم مسجد ورتلې د شاول د سینا خلک فیصله کړی دو چې 15 لک ریپی او 15 پسونو جرمناوی چې څوک د فوج یا کومات په حکم باندې علاقې نه وځي نو څوک د کورینا وځي او نه د چا پرشن مانی میر په دغه کورینا شه پر امن او سیږي د امن زموږتیا ریاست
د شاول امن جرګاکش شریک د پښتون ژغورن غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد خبره هم وروي
د امن جرګې دی تیر ورځ هم په سوال کې 22 تاریخ باندې د امن جرګا وا د ډېر لری لری علاقې نه خلک راغلي وو خو په دا جرګا کې د 10 دینه هم پاسترل یو دا چې کیما غونډې مسجد د ټینګا کړی وو پټانګ سے کې یعنی نیرو کلا هو وزیرستان خالی کوي نه یو هغه هم بیا وسوړ کوم سره دوما دا خبره چې کیمو مذاکرات شری دي نیز دا یی چې مذاکرات بالکل وشي خو 10 مذاکرات وشي چې خپلې مذاکرات بار بار مذاکرات نشتی دے جنگی دے برداشت نہیں او بلور سرایوا دا خبرا کہ کی مذاکرات دغدی شری کری دی او دے مشروع پہ حوالہ سرا ا مشروع یاری کہ دانی دے خون پہ اثر نہ دی شری لگا نی دے حکومت نمائندائی او مس خپل مذاکرات کری کو نی ہر چا تعلیل دی کہ دے نی وہ خبرتا نستی نی جنگی نہ برداشت کولای شی نی امن غوری دے ریاست نہ غوری
مشال ریڈیو چ دے مسجد مشرون شاول جرگے وشتنے دے سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تک شیشوی اغوی وویل
شان بره چې کوم سوال لوړ پنګ علاقې کې هم دی ناس تکړه دا دی دا خبره کړې چې چونکه امن زمونږ حق دی امن موږ غواړو او حکومت چې کوم دی پکار دی چې موږ ته امن راکړي نو ان شاء الله چې کوم حکومت ته موږ ټول یو ځای سره د کوما لګیو د امن طرف ته کار کوو ان شاء الله ضرب دې سیمه کې خیر سره د امن خوشحالي موږ ګورو الریډي د پیل نه شکر الحمدلله د امن
د مسجد مشرون په سویلی وزیرستان کې د امن په براکښې بل جرګه د راون میاشت په 29 مئی په سراروغ سیمه کې روبالل دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
اصل نن د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو مخنیوي په لړ کې 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی چارواکو ویلي په کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 2 لک ماشومانو ته د پولیو کترې ورکوي د پولیو د مخنیوي پروګرام مشرانو په عیني وخت کې د سیمې له خلکو غوښتي چې له کمپاین سره مرسته او ماشومان د پولیو واکسین واخیستو ته حاضر کړي باید ووایو چې روان کال په پاکستان کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوې. دا درې واړه ماشومان د شمالي وزیرستان دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
نن د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې 15 ورځنۍ پولیو مهم پیل شوی چې د پولیو مخنیوي پروګرام مشرانو په وینا د 15 کالونو نه کم عمره 2 اویا لکه ماشومانو ته به پولیو قطرې ورکړل کیږي او د لپاره خواوشا 1.5 لک ټیمونه تشکیل شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي 93 کیسونه ریپورټ شوي دي چې درې وړه په شمالي وزیرستان کې شوي. د خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام کوارډینیټر ډاکټر ندیم جان مشال ریډیو ته وویل چې د ولس نخواست کړي چې روان مهم کې خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي، د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
خاص کوم ولس ته چې زمونږ د ټیمونو راځي او تاسو چې د 15 کالونو کم کم ماشومان دي هغه ته د ویکسین ورکړي شي، د ټیمونو سره کومک وکړي. دا ستاسو د فائدې لپاره دی. د ری ویکسین هیڅ نقصان نشته. دا په دنیا کې 4 اربه ماشومانو ته سکل شوی دی او اوسه پورې د دې سره نقصان نه دی ریکارډ شوی. دا صرف او صرف د دې پولیو د ګوزار نه چې کوم په حاج دی پاندې د دې نه تدارک پیدا کوي، د خلاف امیونټی پیدا کوي. ما چې وای افغانستان او پاکستان نه د پولیو ګوزار چې دی دا بیماری ختم شوی دا موږ صرف دوه ملکونه پاتې یو او زموږ ماشومان اوس هم مفلوج کیږي. تاسو مهرباني وکړئ چې د خپل ماشوم د صحت لپاره، د خپل قوم د عزت لپاره خپل ماشومان ته ویکسین ورکړئ او بار بار ورکړئ.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس وای چې ټول پاکستان او شمالي وزیرستان په شمول قبایلي اضلاعو کې یاد مهم روان دی. د شمالي وزیرستان په ولزغه کړي چې ماشومان یې د پولیو قطرې څخه محرومه پاتې نشي.
درخواست تا چې مهرباني وکړي چې کله د میشتي مینا دلسی نو خپل بچونه ته ویکسین ولګوي، ځکه چې په میرلی شه او میرانشاد ته پی ایریا شه میسره درې کې سینا روغدي جاګه بچون مزور شوی دی. پولیو د رسیم په وزیرستان شه هر ځای شه پلو شوی دا کله چرته میسره عوامه تاون وکړو نو تاسو بچون به مزور کیږي. بنا مهرباني وکړي تاسو میشتي مسره مدد وکړي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې د پولیو مهم کامیاب تر سره ولو لپاره تیاری نیولې. د ټیمونو د ژغورنې لپاره پولیس سرتیری ګمارلې چې کور په کور یاد مهم کامیاب تر سره شي. د پولیو یا ګوزړ ناروغي مخنیوي پروګرام مشرانو په وینا 2023 کال کې په ټول پاکستان کې یو د پولیو کیس ریپورت شوی وو او روان 2022 کال کې ټول پاکستان کې 3 کیسونه راغلي چې درې وړه په شمالي وزیرستان کې شوي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطان نور کیسونو درات لو خطر هم پېښ شوی او تر لسو پورې ټیسټونه یې لیبرټری ته لیږلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې ژوب شیرانی په غرونو لګېدلې اور لا هم مړ شوی نه دی. پرون د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم اے مشرانو او نور انتظامی چارواکو د اور د ځای کتنه وکړه او له ځایي خلکو سره ولیدل. د دوی سره په دې سفر کې د سیمې یو مشر ملک عبدالستار شیرانی هم ملګری و. د مشال لړیو خبریال عبدالحی کاکړ له نوموړي سره پرون ماښام مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اور په اړه معلومات غوښتي دي.
اسلام آباد بلوچستان اسلام آباد پیدیمی والا دا گڈ واغلی اوس موار وسط خپل سرا ملک عبد الستار شیرانی ځوانم
شانو استاد کم ځای پورې ورغه است ځای کم ځای دی او تاسو اور لڅمری لری ولې دی تاسو اساس زیاتیش
بس او غاز به وای یا درېسو
نو دای تاسو تر کوم ځای پورې ولې دی چې څومره خورسه وي
دا څه چې موږ پر 50 کیلومتر فاصله باندې دا اور شروع دي.
د مرکه دو تنظیم څوالته تنظیم نشته کسانګه
هم د فارون وزیر اعلی راغلی واکې صاحب راغلی کور کمانډر ولې موږ له ایران جهازون راغوستي د دیو د پاکستان د لیکاپلانو کاری نه دي هغه جهازونه له ایران راغوستو بیا نن درې راغلی خو درې راغلی اوبه راوړي دوه واره راغلی خو هغو هم شور نه شو بیا دوی ولې نور غټ جهازونه به راځي
ش یعنی تر اوسه پورې او خلک ورنږدې دي دا کلي والا خلک کوم کلي ورنږدې
اوس بیسټ کلي ول ور راورسېدي بیا څه بشنر دغه ورته چې نه کل مکاني وکړي خیمې نیمې به موږ درکو دا کورونا هغه اعلان کړه سره و وسیلري
نه نو کوم کورونا او کوم کلو ته ورنږدې سور
اغه یو کلی خزوربای ته کلی یو کلی سکندری سمزای دی کلی جار دی یو کلی کوچونه راي دی یو کلی سرغلای دی یو کلی اوچوبای دی یو کلی زغمی سر دی زغم یو کلی اوچوبای دی ونی کی یو سرو سر ولای دی سر
شا او زه کلو کی به مجموعی تور څومره خلک آباد وی او دا اور څومره زین لري دی
دباسو کوره به یګ
شا او دا اور وسومری پاسه باندې دی لدیزا
لدی مو کورو ځخه په پردریسه وسی غازه باندې پردریسه و غازه
لدیزا ځخه به ځی خلک کبنه دی څنګه بکی
نو ما یای مرز نو ما یای مرز نو ورور نو ما خو سرکار استخدامی را و دا به مرز دغه چې په روز او سینه نه دراغلی از مسؤلیت نه دی موجود او په پروګرام نه دا چې موږ وو دا به چي
نو حکومت وایي چې موږ دغه جوړ کړی دی کیمپ جوړ کړی دی چیرې
هغه چې هم خو دوی یې ډیر لري دی یا کیمپ پر لپیندل سکینیټر دی کوس په هوار کې دی هغه یې موږ ورو معلوم نه دي زموږ نه دي زموږ زید زموږ غواد زموږ شرد زموږ اوشان دي په هوار کې پر هغه باندې خو یا پروګرام نه زموږ چیش لدو
نو بیا کیم به دوی چیرې جوړ ای څوار ځای جوړ کې پاغه ځای کې به دغه اور ورارسه شیر درخت وي ونی وي هلته به راځي
د درخت او دالز آزاد ځایونه ستا
شای یعنی لکه کم ځای
انا لا کلو کلو صد خپل خوتي ارني ستا سپاغو کې سیمه ور ولا جوړ او بیا په سر غلی خپل ملک دی په هغه کې آزاد ځایونه دي او څو دي خپل ځای دی د کوټو د نړۍ خپل لندۍ دي داسې هوار رغونه دي پرغو باندې درخت نه ستا شال تور ولا ځاګ مسکار سي
شاو بلدار اته وسه چې اوس څوک نور خلک خو پکې مړه زخمیان نه دي هغه درې کسانو ځاله و
نه نن سپاش کسان زخمیان سيو
هغه څنګه زخمیان سيو
او مرتوی په لاسو په لاسو په دبارو هغه اور لمباو
تاسو غشتنه څه ده یعنی تاسو وایئ چې څه ده وسی اوس
غشتنه ده چې ورور سرکار د پوری تور اول د روډ باندې بس وکی د روډ د جوړې دلو د صفایې بل روډ د باندې بل روډ راند وراوي تاسو نه وراوي له بهره مسجد جهازونه وراوي دراشن بجی بات او اتلاف گاجی پرواز کی ورولی او اتلاف کل دراشن بجی بات ورولی
د جوب شیرانی پرونو لګیدلی اور پاړه مو د لیوازای مشرب ستار شیرانی سره د عبدالحی کاکړ مارکا اوریدا
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر ضلع سوداګر بای په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو د دړکول وجې د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي دوی زیاتوي د بتول لپاره ورته ټلیفونونه کیږي د باړې مشران حکومت د خوندیتوب غوښتنه کوي بلخو د خیبر پولیس وایي چې د امنیت لپاره د اقداماتو ترڅنګ د اشتهاري ملزمانو په ګډون د بتو غستونکو خلاف هم کاروایانه پیل کړې دي تفصیل له فرهاد شنواری اورو
دوی وای په دې بازار کې ځانونه خوندې نه احساسوي او ځنې سوداګرونه په ټلیفونونو باندې بته غختل کیږي او کاروبار ته نه پرېږدي د باړې د سوداګرو اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
بالکل جی واقعیات وشول غو وشول دلته کم دی بتی کالونه خلکو ته کیږي د اخوا دی خو کم دی پیسې غواړي بالکل جی چانه 15 کروڑه غواړي چانه 2 کروڑه غواړي بالکل حکومت ته مو ویل دي اغه ته مې ریټن نه درخواست کړای دی مو چې کم دلته مو چې کم ډیپټی کمشنر دی دلته چې کم دی د مو ډی پی او دی اغه ته مو سکیورټی خطرات ټول ظاهر کړی دی ریټن نه مو ور کړی دی چې مو تاجران چې کم غیر موخوزی مو سر او مال ته حفاظت غواړو ډیر لزر دکانونه دی په باړې بازار کې دا په 2009 کی بند شو موږ د زیرو نه سٹارټ هر سم ختم شوی دي چې په دغه جمع کړی و د ټول ختم شوی دي زیرو نه مو سٹارټ دی چا سونی خرڅی کړی دي چا چې کم د زمکه خرڅی کړی دي او بیا یې دوباره روزګار په شروع کړی دا بیا ختمې دوه ولا د موږ سره بیا سنشتا
باړې نه د کومې سملی غړې اقبال اپریدی وای چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې د خلکو مال او ځان وژغوري
بنیادی طور باندې دعوا متحفظ دا د ریاست ذمہواری دا او چې چرتم د قانون وایلیشن کیږي یا د عوامو پزت یا داغوی قتل عام کیږي پاغی کی د حکومت کردار د ټول نه هم دی پکار دی چې حکومت عوامو له تحفظ ورکړي.
د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد عمران د مئی په نولسمه نیټه په جمرود لیویز مرکز کې د ټولې ضلعی پولیسو ته په خپله وینا کې ویلي چې د ولسي وګړو د ځان او مال حفاظت لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي او اشتهاري ملزمانو منشیات فروشو او بتي غوښتونکو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر په داسې حال کې د ټولې ضلعې د پولیسو غونډه را بللی وا چې په دې ورستو کې په باډاو دې سره خوښ سیمو کې د پولیسو یو شمېر کسان او ولسی وګړي په نخښه شوی او وسلوالو پرې بریدونه کړي. په باډا کې 2008 کې یو شمېر وسلوالو ډلو سر را پورته کړی وو چې بیا د غوی پر ضد لږ تر لږه څلور واري پوځي عملیات ترسره شول او په 2018 کې سر ته ورسېدل. کډوال ورستانه شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډېره حده پورې په باډا کې امن بحال کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پرون په پیښور کې د تحریک انصاف د مخکښانو تر یوې غونډې وروسته نوموړي اعلان وکړ چې د مئی پر 15مه بعد اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. هغه د هیواد پر ټولو وګړو غږ وکړ چې په دې لارون کې ورسره ملګري شي. عمران خان وویل دوی به تر هغې په اسلام آباد کې وي چې اوسنی حکومت د نوو انتخاباتو لپاره د نیټې اعلان نه وي کړی. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې حکومت د عمران خان د لارون په فشار کې نه راځي او دا چې وزیر اعظم شهباز شریف به د حکومت د اتحادي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته د انتخاباتو نیټه اعلانوي. تفصیل په دې اړه ورو د غلام غوث په رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د خپل غوند کور کمیټې د غونډې وروسته اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د لاریون لپاره د 15 مئی نیټه اعلان کړه او هغه د خپل غوند په پلویانو او ټول ولس غږ وکړو چې په دغه نیټه دی 3 بجې اسلام آباد ته را ورسی.
کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے.
په هیڅ صورت به مونږ دوی نه تسلیموو. څومره وخت پورې چې اساره دلوي مونږ به هغلته کې په اسلام آباد کې یو. زمونږ دا یوه غوښتنه ده چې مونږ د انتخاباتو نیټه واړو او د اسلامیانو ماتول. دا د پاکستان د حقیقي ازادۍ جګړه ده.
پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ.
عمران خان په خبری کانفرنس کې په پولیسو، انتظامی افسرانو او پوز غږ وکړو چې دا وی د مخی نیولو څخه دی ډډه وکړي.
ساری هماری بیوروکریسی میری آج بڑی غور سے بات سن رہے.
زمون ټوله بیوروکریسی دی په غور زما خبر واوري چې کتا سو زمون د پر امن احتجاج په ځد سره ناسمه کاروایی وکړه نو یاد وساتئ دا بغیر قانوني وي او د دې په ځد به مونږ کاروایی کوو. زه خپل پوسته هم ویل غواړم چې تاسو په دې معاملې کې ځان غیر جانبدار وساتئ. دا د دې هیواد د سالمیت او ازادۍ لپاره دی.
میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہے اس میں، یہ اس ملک کی سالمیت اس کی آزادی کے لیے.
دا عمران خان دے خبری کانفرنس رستو دا اطلاعات و وفاقی وزیر مریم اورنگزیب لخوا پخپور شوی بیان کی ویلے شوی دی چی دا راروانو انتخابات لپارا نیٹا اعلانول اس داوی دا حکومت پواک اختیار کی دا او د عمران خان سره په دغه اړه اوس هیڅ اختیار نشته او هغه ویلی دی چې که عمران خان انتخابات وغوښتل نو هغه وخت به انتخابات کړی وو کله چې ورسره حکومت او واک اختیار وو. په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په هیواد کې د مخ په زیاتیدونکي سیاسي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ سره به سیاسي کړکیچ نور هم زیاتیږي.
لګیا ده چې په پاکستان کې به چې کوم د عدم استحکام سی سیاسی دی دا به زیاتیږي او دا به اړې ګړې به داسې به وي چې څنګه دې وخت کې لکه ټول خلک داسې پریشان دي او خپه دي، نو هغه به نور هم زیاتیږي. هغه چې کومه تمه پیدا شوې وه چې کیدای شي چې دا ټول سیاسي جماعتونه یو ځای شي او دا ملک په یو لار روان کړي، د هغې په اړه باندې زمونږ غوندې خوشبیني کمه شوې ده. او دې سره به داسې کیږي چې کوم به پاکستان کې د عمران خان په لاس باندې به چې دا کوم زوره ورتیا دا کوم زور به کیږي، نو د دې نتیجې به بل سره وځي.
عمران خان د خپل ګوند سیاستوالو سره په پیښور کې په خبری کانفرنس کې د هغه د حکومت په ضد په تفصیل سره د بهرني سازش خبره بیا تکرار کړه، خو په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل ګوندونو سیاسي مشرانو په بیا بیا د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي او دوی دریز لري چې د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره دوی یو احتجاجي تحریک هم چلولی وو او بیا د عدم اعتماد په آئینی لاره هغه د واک نه لری کړی شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د ټلویزیونونو له خزینه ویاندویانو د طالبانو د غوښتنه چې د خپرونو پر وخت خپل مخونه پټ وساتي، په هغې باد کې د ښځو د آزادۍ پر حق یو بل لوی ګزار دی. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل حیدربار مشالوډي ته ویلي د حجاب په اړه طالبانو د اجباري فرمان دوی اندېښمن کړی دی. یو شمېر افغان ښځینه خبریالانو هم د طالبانو پر دې پریکړې ته هغوی سخت غبرګون ښودلی دی. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورٹ کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل حیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این سره په خبرو کې ادعا کړې وه، په هیڅ صورت اختیاري نه دی، بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
the خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوون کوي، ځکه دغه خزینه هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزی په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید ښځینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي، د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي. د طلوع ټلویزیون خبریالې سونیا نیازی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات
موږ له دې فرمان او د اسلامي امارات له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو. موږ مسلمانان یو او دامو یو مکلفیت دی. خو دا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زبا دلته د نن ورځې زموږ د خبرونو یو لنډیز وړاندې کوم. د جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې چې کسان به جرمانه کوي چې د حکومت یا هم پوځ په وینا خپل سیمه پریږدي. دا پریکړه پرون د مې پر دویستمه د شوال په لوړه په شوال کې د جرګې پر مهال شوې ده. بل په لوبیا لنن څخه په پاکستان کې د پولیو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین پیل شوی دی. او په بل خبر کې بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خپل ګوند تحریک انصاف د مخکښانو سره تر یوې غونډې وروسته وویل چې دوی به د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ د روانې مې میاشت پر 15 کوي. دوی غوښتنه کوي له اوسنۍ حکومت چې اوسنۍ اسمبلی ماته کړي او په پاکستان کې نوي عام انتخابات اعلان کړي. اوس اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درته اورو. په دې نننۍ خبرونه کې به تاسو د نور مطالبو تر څنګ په کوټه او پېښور پښتو اکیډمیانو کې د شویو وروستیو سیمینارونو په اړه رپورټونه هم واورئ. دا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه مهم د خبرونې په زولې کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایا مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې 3 ورځنی نړیواله سیړن غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو تر څنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم هلته موجود او یو تفصیلي راپور یې جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمۍ کوټې لړخه د سولي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د 3 ورځنی نړیوالې څېړن غونډې تابعه سوې وه. څېړن غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څېړن غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبوانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د یادې څېړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمۍ کوټې لړخه هڅه کوي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدېکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ له لر او بر پښتون وطنه ځو، خلک راوغواړو، د دې سره کښېنو. د هغه دوه درې ګټې یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالاتو خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړن غونډه تر اکتوبر خو ویشل شوې وه. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولي پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوالو ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولي پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولي پښتونخوا د نظمینداره او د سولي پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کسۍ زاده او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په درېمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنیو خپل یو اصول درلود، خو چې کله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي نو د رسنیو خپل اصول تر پښو لاندې کېږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه، دا خو بڼه یې بدلېږي، شکل یې بدلېږي. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیره پخوا په داسې وګوره دغه پخوانی دغه چې یو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکوو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به څه ویل، په ټی وی کې به څه ویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خراب وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم، چې یو کس به مسؤول به وي، هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي او دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل،
په غزل او د غزل په تاریخ لږ نظر واچوو، یو دوه سوالونه دي چې غزل څه ته وایي او د دې تاریخي پس منظر او مفهوم څه دی.
په څېړنه غونډه کې میرمنو هم ګډون درلود خو شمېر یې لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلې لیکوالې سیده اسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشحاله شوم چې په ماضي کې چې کله تاریخ ته لاړو، لرې لاړو، نو ډیرې زیاتې مېرمنې او ډیرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرون داسې چې مونږ ګورو نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونه مېرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو او ډیر غور سره او ډیر په فکر سره دی عالمانو دا خبرې اترې واورې دي او دغه دی موږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلې یو دغه دی که نه یو آغاز به ورته زه ووایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی او داره چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي مېرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللی دي او مونږ هغه بدبخته پښتانې یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لرې کېږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روان اوسه.
د څېړنګوډې یوې برخوالې رحمت بیبی اڅکزۍ مشال ریډیو ته وویل چې په ډېرو کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نسو زده کولی لکه په دې څېړنګوډه کې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکه زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ذمہ دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم، زه چې په دا کې ګډون وکم، نو زه خپل د شاګردانو لږ زه دا ما دا خیال دي، زما خپل دا خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې تاسو یقین وکړئ په ډیرو کتابو ویلو باندې په بیخي ډیر ټایم باندې ما دونه شیان نه سوزده کولای کم چې په دا سیمینار کې په درې ورځې زده کړي.
د یادې درې ورځنۍ څېړنغونډې هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه اسپانیال خټک د کتک ټاسپنه څا پای ته رسېده.
¶¶
سید خیر محمد عارف مشالی ډوتول چې موږ د پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅ کوو، هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامېږي.
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی د هغه دپاره زموږ طریقه کار دی. موږ یو ریویو کمیټي جوړه کړې ده، هر څوک چې له هر ځایه پښتو کتاب راوستي موږ یې ریویو کمیټي ته حواله کړو، هغه دا رپورټ راکړي په قاعده صفحه په صفحه یې وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپول وړ دی. د هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو. د هغه ګټه دای چې اوس کوټې اکیډمي یعنی پېښور اکیډمي زما خیال تر اوسه د کوټې دی کې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی، خو موږ په دا واله په دا سرلوړي یو که نه چې موږ د پېښور د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي، موږ د افغانستان د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي. بلا تفریق صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دی، او که چیرې هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوي دور له تقاضو سره څور ارتباط لري. په دغه بنیاد موږ سلکشن کوو.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یاد څېړن غونډه پر 15 مې د شپې په ټنګ ټکور خپرونه پای ته ورسېده. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت شبنم راپور موریده. اوس ورزو پېښور ته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو. یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیکې و، پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې. د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول، د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل و. دا سیمینار د مې په 18 او 19 نیټه ترسره شو. نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شي.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندی دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا سلور جوز دی د یوې ژبې لپاره. پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دی، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنې چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړې هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنې د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودا ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو پکار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، کومنګ نور د پرمختللي ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړګلې کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. د دې کې ستونزې په نخښه کېږي، په دې کې هغه زمونږ د ژبو نږدېوالی په نخښه کېږي، د لهجو بحثونه را مطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه را مطرح کېږي. دغه بحثونه
د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره فکر کوم چې دا ډېر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو نو موږ به سل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو. دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډېر مهم دي.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړهګلۍ په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوي وو پکار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړهګلۍ کې یو اجتماع رابلل و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د باړهګلۍ د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې موږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لیکو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 18 چې دا کوم پښتوي کلمې کوم سیمینار دوه ورځنۍ ملاقات کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولی خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلی یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. باچا خان پوهنتون الته نه ایم فیل کوم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کبا هغه کې بل څوک انټر شو نو دا هغه لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی. زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوست کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو، په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، لیکل کو د یو بل نه جدا کو. خو کنه سابي ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کې
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور مو د غلام غوث رپورټ اورېده. تاسو د مشال راډیوي مجلې ته وکي. اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال اباسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي اباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي. کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو. یو چای هم نشوي دمولې، بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې. زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزده کړیو. دا نو د خدای پزل او کرم و چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچا به مې پکې تا وکړه. کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وژون کې هوسانه پخوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوالې را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله. زموږ هم سایگان چې دوی کشمیرانو چې یوه ښځه او میړه او درې بچیانو، یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټکسي وانو، بچیان به یې مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به یې هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته بارانی ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللو او کوم چې په کور کې و د وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو لکور او ته او ز په کوټه کې ټلویزیون ته پریوتم. اوس نو ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مای چ پلو، زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیره بابا پلې بختور شه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلي دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دشکی کې بسوی چې را خلاص میکړ نو تنکه بنډی دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړی وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. چې مور شوم په ګیډه کې مې ځای پاتې نه شو، نو په زړه کې مې وی چې یا خدای قربان دي شم له نعمتونو چې دا ګیډه د لږ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټۍ کې خدا. ملګری ته مې وی چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ یې راته وویل، ملا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه راورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګېډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. خو ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور میں ٹھک ٹھک کر دا دے چی کشمیری خزا پا خپل رووتا. دا ادب پا دیر و لوڑ و خانو کی می پور دو جبا غوڑ سلام ورتوا چاو. خزی وی چی تو خوز منگ امسایه بچه. ما وی او ترو ری منگ ستاسو امسایگانیو او افغانانیو. دا دیر وقت نمی پزرک کی تاوی دل چی او خق قابلی پلاو پوخ کم او تاسو تای راوڑم چی دا امسایگی حق ما داشی. خو موږ مسافران او مجردانیو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا دی دا پلو او کوفته مې تاسو ته راوړي. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیر حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شوه، نو زه او ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی ستومانه راستون شوم نو د غمخانې ملګری مې له وخته را رسېدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وې پاسه چې وږی یم او لوبیا شپکې. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډېر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وې چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي. وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، هغې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم. چې ور مې بېرته کړ، د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغه کړل چې څوک دی؟ ما وې د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې موږ هلته اوسېدو، د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه را رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال عباسین کاتب و. اوس درته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواښې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و، یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. چې طالب دې پتل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان و، د لونو په موسم کې و لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان و. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان و. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان و. خلوتی و د علم په شور ماشور کې، خلوتی و د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان و. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران و. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلاسونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، په چپو با سمندر د ده پشان و. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی له دسترخان و. دروژی دروژماتی غندی خوب، د روزی د روزماتی غندی خوب، رواجینو پمینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانا مندکی، په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي، یو پتیګو کې غمې غمې انسانو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران، په اختر کې هم رنگ د رمضان و.